د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو دا ز مجاهد جواد یم لمړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د امریکا د استادو جرګې پر کانګرس ودانې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سلګونو پلویانو لخوا د جنوري د شپږمې د يرغل پر ضد د هغه د مواخذه کېدو لپاره قرارداد په اکثریت رایو منظور کړ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي القاعده اوس په ایران کې کور موندلې ده او هغه فعالیتونه چې وړاندې به یې د افغانستان او پاکستان نه ترسره کول اوس یې له ایران څخه ترسره کوي. او د پاکستان د ډیموکرات تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په لورلای کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویلي د هیواد واکمنان د ځان باور نه لري او دا څرګنده ده چې عمران خان باید ولاړ شي. اوس هم بشپړ خبرونه د امریکا د استادو جرګې پر کانګرس ودانې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سلګونو پلویانو لخوا د جنوري د شپږمې د يرغل پر ضد د هغه د مواخذه کېدو لپاره قرارداد په اکثریت رایو منظور کړ. د دغه قرارداد د منظوري لپاره د ډیموکرات ګوند ټولو او د ریپابلیکنز ګوند زینو غړو مثبت رای ورکړي او له څوکۍ څخه یې د ولسمشر ټرمپ د سمدستي لری کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ریپابلیکنز ګوند زینو غړو د هغه د مواخذه کېدو مخالفت هم کړي. دا قرارداد به اوس سنټ ته د تصویب لپاره وړاندې کیږي. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې لومړی ولسمشر شو چې دوه ځله مواخذه شو. اکثر ډیموکراټان ټرمپ د هغه لاریونونو پر هڅولو تورنوي چې په کانګرس تر سره شول او په یو مرګونی لاریون باندې واوخت. دا ستاسو د جرګې یا هاوس مشر نانسی پلوسی ټرمپ آزادۍ حکومت ولۍ او د قانون د پلي کېدو پر وړاندې یو غواخ بللی. خو له اوهایو څخه د ټرمپ لاټر کوونکی وکیل جیم جوردن وویل چې لیستیزا سره هیواد یو موټی کېږي نه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي القاعده اوس په ایران کې کور موندلې ده او هغه فعالیتونه چې وړاندې به یې د افغانستان او پاکستان نه ترسره کول اوس یې له ایران څخه ترسره کوي. په واشنگتن کې د نېشنل پریس کلب یوې غونډې ته مایک پامپیو د نهه سه‌شنبې په ورځ خپل وینا کې وویل القاعده اوس نوې مرکز لري. دا مرکز د ایران اسلامي جمهوریت دی. پامپیو وویل تهران القاعده ته اجازه ورکړې ده چې پیسې راټولې کړي، آزاد توګه په ټوله دنیا کې د خپل غړو سره اړیکی ولري او نور هغه کارونه وکړي چې وړاندې به یې لارښوونه له افغانستان او پاکستان نه کېدله. مایک پامپیو وویل د ایران د مرستې په سبب القاعده اوس په تهران کې مرکزی رهبری لري او ایران د القاعده د عملیاتو مرکز یا هډ کوارټرز جوړ شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وای امریکا په افغانستان کې د لړمحاله یا موقتی حکومت د رمسته کېدو ملاتړ نه دی کړی. هغه وای موږ د یو لړمحاله حکومت ملاتړ نه دی کړی او د امریکا متحده ایالات هم د لړمحاله حکومت ملاتړ نه کوي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو پایلې په افغانانو پورې اړه لري. موږ په دې باور یو چې د سولې پایلې د افغانانو د هیلو ښکارندوی وکړي. راس ویلسن زیاته کړې ده چې هیوادی د سیاسي جوړجاړي لاري په افغانستان کې د شخړې پای ته رسیدو ته ژمن دی ترڅو یو خپلواک او دیموکراتیک افغانستان له خپل ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. بل خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې ویلي و چې واک یوازې د خلکو د ارادې پر اساس منتخب ځایناسي تسپاري. او د روغتیا په نړیوالې ادارې WHO کې د بیړنیو حالاتو مشر د شوروی چرشنبي پورز خبرداري ورکړ چې د کورونا وبا به سږ کال د لومړي کال په پرتله سخت وي، په ځانګړې توګه په لومړي او څو میاشتو کې. مایک رایان د WHO له نورو مشرانو سره په یوې آنلاین غونډه کې وویل د وایرس د انتقال لارو چارو ته په کتلو سره داسې ښکاري چې 2020 کال به د تیر په پرتله ډیر سخت وي، په خاص توګه په شمالي نیمه کره کې. په برتانیې او جنوبي افریقا کې د وایرس لږ تر لږه 29 ډولونه په ډیره چټکۍ سره خپریږي او په اروپایي هیوادونو کې یې اندېښنې زیاتې کړې دي. راین وویل هر هیواد باید له دې زده کړي چې له وایرس سره په جګړه کې کومو تګلارو کار وکړ او کومو ونه کړ. راین وړاندې وویل که څه هم د تیر کال په وروستیو کې پیښې کمې شوې وي، خو د تیرې اونۍ په اوږدو کې بیرته زیاتې شوې چې په یوه اونۍ کې پرې تر 15 میلیونو زیات کسان اخته او تر 15,000 زیات مړه شوي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دیو دا اوس هم د مهم راپورونو په لور. د امریکا د استادو جرګې پر کانګرس ودانې د ولسمشر ترامپ د سلګونو پلویانو لخوا د جنوري د شپږمې د يرغل پر ضد د هغه د مؤاخذه کېدو لپاره قرارداد په اکثریت رایو منزور کړ چې د ډیموکرات ګوند ټولو او د ریپبلیکن ځینو غړو مثبت رایو ورکړې دي او د ولسمشر ترامپ د سم د ستیلر کېدو غوښتنه کړې. خو د ریپبلیکنز ګوند ځینو غړو د هغه د مؤاخذه کېدو مخالفت هم کړې. دا قرارداد به اوس سنټ ته وړاندې کیږي. په دې اړه نور تفصيل د بارپال میاخیل پر راپورټ کې اوري.
د جنوري پر 14 له ماسپښینه تر مازیګره په کانګرس ودانۍ کې د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه کېدو بهر تر سره سو چې د استازو یوان هر غړي ته د لنډ وینا وخت ورکړ او په هغه کې دوی د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه کېدو یا نه مؤاخذه کېدو په اړه خپل نظر وړاندې کړ او په پای کې د قرارداد په اړه رائے واچولې. د قرارداد په اړه ټول 429 رائے وکړول سوې چې د صدر ترامپ د مؤاخذه کېدو په حق کې 202 رائے او په مخالفت کې 109 رائے ولې د ریپبلیکن ګوند لاس غړو هم د قرارداد په حق کې رائے وکړولې. خو د واکمن ګوند نورو 119 غړو د صدر ترامپ د مؤاخذه په خلاف رائے ورکړې. د ایوان اکثرو هغه استادو چې د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه کېدو غوښتنه کوله پر کانګرس ودانۍ د جنوري د شپږمې يرغل کورنۍ ترهګری وبلله او صدر ترامپ یې کورنۍ ترهګر وباله ځکه چې وايي هغه خپل پلویان د دې برد لپاره پارولې وو. د ټکساس ایالت استادې د ډیموکرات ګوند غړې شیلا جکسن لی وویل
یو اونی مخکې چې څو وسول دغه مخکښ به د بغاوت لوجه مؤاخذه کیږي.
دا ځکه چې هغه له بهرنۍ او کورنۍ دشمنانو د دې ملت په دفاع کې ناکام شو.
هغه در سپینې ماړی لاندې ودرید او د کورنۍ ترګرو ډلې ته وویل لا شي خپل زور ښکارا کړی.
موږ ضرور باید هغه د قانون منګول او تراول او ضرور باید ډونلډ جی ترامپ مؤاخذه کړو.
د استادو جرګې هغه غړو چې نه غوښتل ولسمشر ترامپ مؤاخذه سی وویل دا کار به د امریکا خلک سره وویشي. دوی د صدر ترامپ د مؤاخذه کېدو کلک مخالفت وکړ او د استادو ایوان له نورو غړو هم وغوښتل چې د دوی ملګرتیا وکړي. د نارت کیرولاینا غړي ډیوډ میټسن کاتورن وویل نن ورځ د چې د کانګرس غړي باید طرفدارانه سیاست یوې خواته کړي او خپل خلک په پام کې ونیسي. زه له خپلو همکارانو غواړم چې د دې تقسیمونکو مؤاخذه په ضد رائے ورکړي او په دې پوسټ چې د امریکای ویشل دا جمهوریت نشي ساتلای. دا استادو جرګې مشر یا سپیکر نینسی پلوسی چې د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه کېدو تر ټولو کلکم لاټړې د ویلي صدر ترامپ د امریکای د ازادۍ خپلواک حکومت او د قانون د عملداري لپاره خطر دی. ورسته لدې چې ولسمشر ترامپ د امریکای د استادو جرګې لخوا په اکثریت رائے سره مؤاخذه سو اوس به دا قرارداد سینټ ته وړاندې کیږي. خو سیاسي څېړونکو وایي دا سینټ ښکاري چې د ولسمشر ترامپ د ولسمشرۍ تر مودې مخکې حالت هم دا قرارداد منزور سي ځکه چې وایي د هغه د واکمنۍ یوازې شپږ ورځې پاتې دي. صدر ترامپ ویلي هغه د نوی صدر د سوګند اخستلو په دستور کې برخنه اخلي. هغه په صدارتي ټاکنو کې په پراخه کچه د درغلي الزام پوري کړی وو خو مامورین وایي په ټاکنو کې د درغلي کوم شواهد نه دي موندلي. صدر ترامپ د مؤاخذه په اړه وویل دا د ټوکو وړ ګام دی. پر کانګرس ودانۍ تر يرغل وروسته په لومړي ځل خبريالانو سره په خبرو کې صدر ترامپ دا الزام رد کړ چې ګواکې پر کانګرس ودانۍ د برید دای ذمہوار دی. د یادونه وړ ده دا دویم ځل دی چې صدر ډانلډ ترامپ د خپل حکومت په محل مؤاخذه کیږي او داسې د امریکای په تاریخ کې بل وخت نه دی سوي. خو تر دا وړاندې هم درې نور ولسمشران یو ځل مؤاخذه سوي دي. په 2019 میلادي کال کې هم نوموړی د استادو جرګې لخوا په دې تور مؤاخذه سوي و چې وایي هغه خپل واک غیر قانوني ګټه اخیستې و او د یوکرين صدر ته په ټلیفون ویلي وو امریکا به ورته تر هغه وخت تقریبا 400 میلیونه ډالر په ځم رسته ور نه کړي چې د سیاسي مخالف جو بایدن د زوی پلټنې نه وکړي. بارکوال میخیل وایس اف امریکا ډیو ریډیو واشنگټن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی القاعده اوس په ایران کې کور موندلې ده او هغه فعالیتونه چې وړاندې به یې د افغانستان او پاکستان تر سره کول اوس یې له ایران څخه تر سره کوي. په واشنگتن کې د نېشنل پریس کلب یو غونډه ته مایک پمپیو د نهه یا سه شنبې په ورځ خپل وینا کې وویل القاعده اوس نوې مرکز لري. دا مرکز د ایران په اسلامي جمهوریت کې لري. په دې اړه نور حال د نصیر کاکړ پر رپورټ کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل تهران القاعده ته اجازه ورکړه چې پیسې جمع کړي په آزاد توګه په ټوله دنیا کې د خپل غړو سره رابطه وکړي او نور هغه کارونه وکړي چې وړاندې به یې راهنمایي له افغانستان او پاکستان څخه کېدله. مایک پومپیو وویل د ایران د مرستې په سبب القاعده اوس په تهران کې مرکزی رهبری لري او ایران د القاعده د عملیاتو مرکز یا هډ کوارټر جوړ شوی دی. د وایس اف امریکا انګریزي څنګه په خپل ریپورت کې وایي د القاعده په اړه د مایک پامپیو خبرې د وسلوالي ډلې په اړه په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مامورینو په اندازو کې بدلون څرګندوي. د نومبر په میاشت کې د امریکا په خارجه دفتر یا سټیټ ډپارټمنټ کې د ترګري زد څنګه رابطه کار نیتن سیلز یوې آنلاین غونډې ته ویلو چې په دې کې هیڅ شک نشته چې القاعده د ماتې او د ختمېدو په حال کې ده. هغه وویل چې د القاعده مرکزی مشري د پخوانی حال یوازې یو نمونه پاتې شوی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلی و چې د امریکا د فشار له امله القاعده اوس د امریکای خلاف په لویه کچه د پیچیده حملو صلاحیت نه لري. خودسه شنبه پروس په خپل خبرو کې مایک پامپیو ویل د دې حقیقت په تناظر کې چې القاعده په ایران کې پناه موندلې د دې بنیادی غړي نور هم خطرناک سوي دي. مک پامپیو ویل د کال 2015 رئیس ایران د القاعده مشرانو ته د هیواد د ننه د حرکت ډیره ازادي ورکړه ده او دوی د ایران تر سرپرستی لاندې حرکت کوي. هغه ویل د ایران د استخباراتو وزارت او پاسداران انقلاب ځواکونه د القاعده مشرانو ته د حرکت او د پناه ځایونو اسانتیا، سفری دستاویزات، شناختی کارتونه او پاسپورتونه ورکوي. په ایران کې د القاعده د موجودګۍ په اړه د خپل خبرو په تایید کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تیر کال د اگست په میاشت کې په تهران کې د القاعده نائب مشر ابو محمد المصری د خپل ویلور تر څنګ پر دزو د وژل کېدو تصدیق وکړ. دا خبرې په لومړي ځل نیویارک ټایمز ریپورت کړې وي او د وایس اف امریکا ریپورت وايي دا لومړی ځل دی چې کوم امریکایي چارواکی په دې اړه په عامه خبرې کوي او د دغه پیښه تایید کوي. د امریکا استخباراتي مامورین وای المصري چې د عبد الله احمد عبد الله په نامه هم پیژندل کېده د 2015 کال رئیس په تهران کې اوسېدی. ایرانی مامورینو عبد الله او څلور نور کسان د یو ایرانی سفارتکار د خوشی کې دوه په بدل کې ل زندان څخه آزاد کړي وو. د مایک پامپیو د خبرو په جواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونی خیالي داوی وبللې. افغانستان او پاکستان د سشکاري چې د مایک پامپیو په خبرو لا خپل دریت نه دي څرګند کړي. پاکستان په خپل خاور د القاعده د مشر اسامه بن لادن د موجودګۍ خبره ردوله خو په کال 2011 کې د امریکایي خصوصي ځواکونو بن لادن د پاکستان په ابتاباد شار کې د پاکستانی پوج د تربیه مرکز سره نږدې په یو کور کې اوږی. کڅه هم څېړونکي د سنی القاعده ډلې سره د شیعه ایران د ملاتړ په اړه پښتني راپور تکوي خو د امریکا استخباراتي مامورین وایي دواړه یو بل د خپل هدفونو ترلاسه کولو لپاره استعمال وی. د ایران او القاعده د تعلقاتو د دغه اندازې تایید هغه دستاویزات هم کوي چې په ابتاباد کې د بن لادن په کور د چاپی په محل ترلاسه شوی وو.
د پاکستان د ډیموکراټیک غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په لور لای کی وی غونډه ته د وینا پر وخت ویلی د هیواد واکمنان د ځان باور نه لري او دا څرګنده ده چې عمران خان باید ولاړ شي. د پی ڈی ایم مشر د اپوزیشن دریس تکرار کړ چې حکومت درغلی لولیارې راغلی خو اوس د دې مبارزه په پاکستان کې د ډیموکراسي راوستل دي. فضل الرحمن د غونډې ګډونوال دي ته وه څول چې د اسلام آباد په لاریون کې په زیات شمیر ګډون وکړي. په دې اړه بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اوري.
په لورلای کې د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ و غونډې ته د وینا پر مهال باندې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې زموږ جنگ په ایواد کې د جمهوریت چاپیریال د بیرته پر ځای کولو لپاره دی. د دې لپاره به نور هم هلی ځلې کوو. د ایواد ټول سیاسي ګوندونه او لس د دې لپاره په یو خوله باندې دي. د دې په خبره چې نن حکمرانانو خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. د پی ډی ایم مشر پر مخ زیاته کړله چې تریک انصاف حکومت کول ډیر اسان بللی وو، خو ثابت اسواله چې لډی رستخت ستونزو سره مخامخ دی. د وېل چې موږ پایوات کې د ادارو نه بلکې دولسي خلکو د خپلواکۍ حکومت غواړو، او د جنوري پر 19 بعد د الیکشن کمیشن و مختبه احتجاج هم کوو. موږ اسلام آباد ته د تک پریکړه کړې ده، تاسو به له موږ سره زی او کنه زی؟
ان شاء الله اسلام آباد کې کلی کوچې مې خپل اور کوي نه راځي، او هم خپل بات پروا کر رہیں گے، خپل جائز مطالبه پروا کر رہیں گے، اس کو ہمارے اوپر حکومت کر دے گا. کوئی
حق خدای کول د اسلام آباد په ګلی او په کوڅو کې به تاسو به له موږ سره یاست، تاسو به یاست، او موږ بخپل خبره پمنو او خپل جایز مطالبه باور باندې منو. د دوی پر موږ باندې د حکومت کول هیڅ حق نسته. مولانا فضل الرحمن ویل چې د اسرائیل د تسلیم کولو خبري روان دي. خبره د اسرائیل د تسلیمېدو نه بلکې د فلسطین د ازادۍ ده. مولانا فضل الرحمن دا خبره هم وکړه چې وسبوته د اطلسم عین بدون لمخه کوم واک ورکول سوی دي، بیرته سوبي اغا او مرکز ته ورکول ته چمتو نه دي. قانون دا دی چې د سبو حقوق نسی کمواله بلکې ورزیاتوي به، او دا ناوړه تګلاري لسوه بزخه. زموږ گاونډي حیوادونه هم لموږ سره ملګری نه دي، افغانستان لموږ سره نه دی، او چین بیا لموږ زخه خوابدی دی. مولانا فضل الرحمن ویل چې د موجوده حکومت د غلطو تګلارو لسوه بزخه نن آسیایی حیوادونه په اقتصادي لحاظ باندې پرمختګ کوي، خو د پاکستان معیشت د کمزوري په لوري روان دی. د پښتونخوا ملي عوام پارټي مشر محمود خان اڅکزی بیا وویل چې تر اوسه پوری حیوانات پر سم لار باندې نه دی روان سوی. د په خبره چې پاکستان د پوج لپاره نه بلکې پوج د پاکستان لپاره جوړ سوی دی. د پی ډی ایم وجلسې ته د وینا پر مهال باندې محمود خان اڅکزی پر مخ زیاته کړله چې پوج له سیاست څخه لری کول پکار دی، چې موږ داسې نظام غواړو چې داخله او خارجه تګلارې سیاستوالان جوړوي. د په خبره چې موږ په وزیرستان، بلوچستان او په افغانستان کې امن غواړو. د بی ان پی منګل مرکزی غړي ملک عبدالولي کاکړ بیا وویل چې اوس هم د بدرکسو خلګو مړی ترلاسه کړي. د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون مریم نواز په دغه غونډه کې ګډون نه درلودي. وبلور ته بیا تیری کې انصاف موجوده حکومت تور لګوي چې اپوزیشن له دې ثواب زخه وخپل احتجاجونو ته دوام ورکړي دي چې د دوی په ضد د بډو او درشوتونو قضيه ختم کړل شي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې موږ به د دوی په ضد باندې د بډو او درشوتونو قضيه نه ختم کوو. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د شروع چهارشنبه پورز د پیښور عدالت لخوا د پی ټی ایم غړي چې پکې ډاکټر سید عالم مسید، ډاکټر مشتاق افتاب شینواری، ابراهیم کامل او ګلپسان شامل وو، پر خودل شوې دي. دا کسانو څو ورځې وړاندې د پرلماني غړي او پی ټی ایم مخکا خالي وزیر او نور ملګرو د نیول کېدو پر ضد د پیښور پرس کلب مخې ته احتجاج کړی وو. د پی ټی ایم غړي او قانون پوهان وایي د ادارو لخوا د غورځنګ د غړو پر ضد در شوې مقدمه کې چې کوم تورونه لګول شوي وو هغه په عدالت کې ثابت نشول، او له همدې امله عدالت په ضمانت باندې نیول شوی کسان خوشې کړل. نور تفصیل له فریشن واری څخه اوري.
د پیښور ستر عدالت د شروع یا چهارشنبې پورز د پولیس چارواکو لخوا څو ورځې وړاندې په پیښور کې نیول شوی د پښتون غورنی غورځنګړي په ضمانت باندې خوشې کړی دی. په دغو تنانو کې د ډاکټر سید عالم مسید په شمول ډاکټر مشتاق خان، افتاب شینواری، ګلپسند او ابراهیم کامل شامل وو. د پی ټی ایم مخکخ او قانون پوها فرهاد اپریدای وی او وی ډیو ته وایي د ادارو لخوا درج کړی شوی مقدمه ډیره کمزوري وه او لګول شوی تورونه ثابت نه کړی شو.
او که فایر ووم شي نو بیا عدالت سره د اختیار نشته دغه د فولاندې ته د ډایرکټ د ستندازیا کاګنیزنس واخلي په دې کې کار ولري، بلکې په دې د های کورټ او د سپریم کورټ تر اوسه پورې فیصله مسلسل را روانه ده چې په دغه کیسونو کې چې دغه قانون خیال نیوي ساتل شوی 196 سی آر پی سی، نو عدالت سره هیڅ اختیار نشته چې په دې کې دستاندازي کې یا کاګنیزنس واخلي. نو په دغه بصوبنیت د عدالت هم کنوین شو.
د جنوري میاشتې په شپږمه نیټه د شرقي پولیس تاړي چارواکو د احتجاج کولو نه وروسته د پی ټی ایم څخه 15 سلويخت پوری فعالان نیولي وو، خو وروسته یې بیا یو سلويخت خوشي کړل. د نوړاندې هم پولیس چارواکو د جنوري میاشتې په درېمه نیټه د پی ټی ایم مخکخ ډاکټر سید عالم مسجد په حیات آباد کې خپل کور نه نیولای وو. د شرقي پولیس تاړي چارواکو لخوا درج کړی شوی مقدمه کې ویلای شوی وو چې د پی ټی ایم فعالانو د علي وزیر او نورو ملګرو د نیول کېدو پر ضد په پیښور کې تر سره شوی احتجاج کې د ریاست پر ضد خبرې کړې وي او خلک یې راپارولي وو. خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګړې نرګس افشین خټک وی او وی ډیو ته وایي د غورځنګ فعالان کله هم د مقدمو په وجه خپلې مبارزې نه نشي لری کېدای.
چې دا کوم مقدمه اف آی آر نه چې اوس پر زمونږ په ملګرو جوړ شوی دی کنه، په دې کې نن ورځ راسي یو اف آی آر یو مقدمه هم د پاکستان یو عدالت هم نه د ثابت کړي، یو جج هم نه د ثابت کړي چې زمونږ په ملګرو کې واقعیا هم داسې سشتا. یو پورا من جدوجہد کون کې بچوي نو هغه به څنګه دهشتګرد ورسي؟ یو کس چې د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه د خپل ژوند د تحفظ خبره کوي، د امن خبره کوي، د سوکالۍ خبره کوي، د ښه ژوند خبره کوي، هغه به څنګه دهشتګرد یا د ملک خلاف ورسيږي؟
یا د دې چې د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه پولیسو علي وزیر په پیښور کې ونیولو او وروسته یې بیا د کراچۍ پولیسو ته وسپاره. د کراچۍ پولیسو د وینا تر مخه د دسمبر په 16مه نیټه علي وزیر په سهراب ګوټ کې یوې اولسي غونډې ته د وینا په وخت د ریاست پر ضد خبرې کړې وې. خو د پاکستان حکومت او د پوز ویان د ادارې په وروستیو کې تور لګولې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست پر ضد لکه کې ډکه ویناګانې کوي او د بهرانيو هیوادونو په لمسه د پاکستان پر ضد بیانیا ورکوي. خو بلخوا پی ټی ایم په تکرار سره دا تورونه رد کړي او وایي د پښتنو د حقوقو لپاره کار کوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
چارواکي وايي په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې له کورونا څخه تر 1500 زیات کسان مړ شوي دي. خو ډاکټران وايي چې په پاکستان کې د کورونا پیښې د پخوا په پرتله کمې شوي دي. په ورته وخت کې تمه ده چې په روانه میاشت کې به د کورونا پر ضد چینایي واکسین پاکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور حال د الیاس خان پر رپورټ کې اورئ.
د سرکاري شمارشمیرو تر مخه پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا رنس 2023 تایید شوي پیښې مخې ته راغلي دي او 1550 نور ناروغان ترې مړ شوي دي، چې له وجې د دې رنس نه د مړو شمېره 10,002 ته رسېدلې ده. په ټول ملک کې دا وخت د کورونا فعال کیسونو شمېره 3,102 ده او مجموعي شمېرې 15,300 ته رسېدلې دي، چې په کې 4,00,000 ناروغان روغ شوی هم دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمز روغتون اسلام آباد ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر فضل ربی ډیورډیو ته ویلي دي چې 13 ورځو کې د کورونا ناروغانو کې کمی راغلی دی او وایي چې د مخکې په شان اوس روغتونونو کې د دې ناروغانو لپاره ځانګړي کټونه اوس ډک نه دي. مطبوعاتی رپورونه وایي چې حکومت د چین سینوفارم کمپنۍ نه د کرونا 1.1 میلیون یا 1,00,000 د واکسینو خوراکونه درآمد کولو تاخیري شکل ورکړی دی او تمه ده چې د دې میاشتې اخره پورې به دا واکسین پاکستان ته راورسي، کوم به چې بغیر د پیسو خلکو ته ورکولی شي. د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې 1.1 میلیون خوراکونه به د طبي عملې لپاره وي او حکومت غواړي چې راتلونکو میاشتو کې په میلیونونو د کرونا واکسین خوراکونه درآمد کړي. د دې ویناوه چې د 240 میلیونه آبادۍ لپاره 1.1 میلیون خوراکونه ډیر کم دي، ځکه شخصي څانګې ته هم د دې درآمد کولو اجازه ورکړې ده. خو ډاکټر فضل ربی یره څرګندوي چې لومړۍ مرحله کې به آیا دا واکسین طبي عملې ته ورکړی شي او کنه.
کم مرحله جنو ویکسینټ کیږي کم چې چاینا نه ویکسین راغواړي دا ډېر ښه فیصله ده ځکه چې کرونا د خورېدو غټ ټول چې دی نو هغه هسپتالونه دي خو موږ سره یاره دا ده چې کوم ویکسین دي آیا دا به هغه د هیلت کیر پرووایډر چې کوم دي کوم ډاکټران دي نرسان دي او هسپتالونو کې کار کوونکي دي ګره ملک چې ده آیا هغې ته به دا میلاو شي یا به دا د سیاسي خلکو رشته دارانو ته او د بیوروکریسي خپلو خپلوانو ته لکه څنګه چې په حفاظتي کټ
پاکستان د ملګرو ملتونو د کرونا رنز د پاره ورکول کیدونکې واکسینو نظام یا کوویکس میکانیزم د لاندې 45 میلیونه ویړیا واکسینو خوراکونو ته اړتیا لري کوم بچی د دې هیواد صرف 40% آبادی د پاره پوره وی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا جو ده راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداره چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای په کال 1903 نیوي کې په سودان باندې د ترهګرو د پاللو په سر بندیزونه لګولي وو. په دې ترهګرو کې د ترهګر تنظیم القاعده مشر اسامه بن لادن هم شامل وو. په کوم ملک کې داسې بندیزونه ولګي د هغه د دغه ملک پر ضد سنگینی نتیجې را برسېره کیږي. رومبه خدا چې دغه ملک په بین الاقوامي سطح د نړیوالې برادرۍ په نس د کرکې او نفرت وړ ملک وګرځي. سرمایه‌کار په دغه ملک خپل سرمایه نه لګي او ډیر ملکونه ورسره د لین دین نه قانونه لري ساتي. امریکا داسې ملک ته نیخ په نیغه امدادونه ورکول بند کړي. دغه ملک د پاره برآمدي بندیزونه سخت کړي او د عالمی بانک او د مالیاتو د عالمی ادارو غوندې مالی ادارو نه د قرض دار اخیستو په لار کې ورته خندان راولاړی. یو ملک چې د ریاستی ترهګرای د سرپرستۍ تورن شي هغه په عالمی اقتصادي نظام کې د برخي اخیستو د کوره اوزی. په سودان باندې لګیدلو بندیزونو د سودان په خود اختیاری هم بد اثر غورځولې وو. د یو ملک خود اختیار حیثیت د هغه د پاره یو قانوني پښتی وی چې دغه ملک د بهر نه د دیوانی مقدمو او د فوجداري داوو وغیرہ نه بچ ساتي. خو په سودان د لګیدلو بندیزونو له سبب د القاعده د حملو د لاسه د سپړلو کسانو او د هغوی کورانو د امریکای په عدالتونو کې د سودان په حکومت د تاوان داوی وکي. د امریکای عدالتونو د تاوان په بیلو بیلو مقدمو کې فیصله وکي چې سودان په کال 1993 کې د تنزانیا په دار السلام کې او د کینیا په نیروبی کې د امریکای په سفارتخانو د القاعده په بمی حملو کې د وجلې شو خلکو او په یمن کې د امریکای په جنگي سمندري جهاز شوی حمله کې د وجلې شو اولسو امریکانو فوجانو وارثانو ته په تاوان ورکولو پړ دی. د کال 2019 په اگست کې د سودان خلکو د ډیری مدینه په اقتدار قابض عامر حکمران د کورسین لری کو او د سودان نوی عبوری حکومت اعلان وکړو چې د عبوری حکومت په وړاندې د ټولو نه اهم کار دا دی چې د سودان نه په نړیواله کچه کې دونکو کرکه او نفرت ختم کړي او سودان یو ځل بیا د قانونو په برادرۍ کې د عزت مقام حاصل کړي. د دې مقصد د پاره د سودان حکومت د ځان خلاف د ټولو مقدمو فیصلو منلو ته غاړه کې خودا او د تاوان دا وګیرو ته 315 میلیون ډالر کې خودل. دین پس امریکای سودان په 14 دسمبر د ترهګرۍ د ریاستی سرپرستۍ د تورن ملک د فرشت نه وایستو. امریکای په 28 دسمبر یو قانون منظور کو پدې کې د سودان د زیاتره خود اختیار حیثیت د بحال کولو خبري لیک دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې په دې اقدام د سودان نه یوازې امریکای سره ولې ټول بین الاقوامي برادرۍ سره تعلقاتو کې بنیادی تبدیلی راغله. د دې قانون له برکته په عالمی اقتصاد کې د سودان د برخي اخیستو په لار کې پراته ټول خندان لري شول. د سودان د اساسو د بندولو خطر کم شو او په دې سودان د نورو ملکونو د پاره د تجارت او سرمایه‌کارۍ لحاظ سره یو ادباری ملک شو. خاغلی پومپیو د خپل تحریری بیان په اخیر کې لیکلي دي چې موږ د آزادۍ، امن او انصاف د پاره د سودان د خلکو د شوا شو کوششونو ستاینه کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداريو په وی پانه هم ورکول شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voagivanews.com.